دا سادی رټو ماشامنی خبری مجلس احمد چې برمخته وړم په تخنیکی برخه کې امانه امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې د اروپایي ټولنې په ګډون به د نړیوالو نوي هڅې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خپرونې نور مطالب معرفي کړم، خبرونه لرو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو ماښام مو په خیر. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د وروستۍ حملې په تړاو څلور پولیس او د عامه نظمیه وسکر نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره تماسونه یې په ډېره ټیټه کچه کې دي. د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ د مرکز او د لمریزې برښنا د سیستم د فعالولو کار پیل شو. او په پاکستان کې په چاودنه کې نن د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر او د هغه ورور ووژل سو. پوره خبرونه واوري. د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د ورستۍ حمله په تړاو څلور پولیس او د عامه نظم یو عسکر نیول شوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زین د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې مشکوک کسان د څېړنو لپاره د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره تماسونه په ډېره ټیټه کچه کې دي، خو دوی د سولې لپاره د پرمختګ هیله لري. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه نوې ستراتیژي د سولې لپاره څلور اړخیزې خبرې چې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان استازي برخه پکې لري او د حکومت هڅې دوی ته خوشبیني ورکوي چې ښه پایلې به ولري. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازي پرون خبریالانو ته وویل چې حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوي دي. د پکتیا پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ د مرکز او د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو کار پیل شو. د پکتیا د ولایت د رسنیو مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې پر دې پروژه به لږ تر لږه 8.5 میلیون افغانۍ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له لوري ولګېږي او په دوو میاشتو کې به یې کار بشپړ شي. د اروزګان خلک له حکومت غواړي چې په هغه ولایت کې تړل سوي روغتونونه پرانیزي. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست نن وویل 12 صحي مرکزونه پرانیستي دي، خو تر 50 زیات روغتونونه له تقریبا 2 میاشتو راهیسې تړل دي. د اروزګان د چورې ولسوالۍ اوسیدونکی کریم الله نن د ازادي راډیو خبریال ته وایي
زه د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نو د مسافر نه مقصد هغه ځای څخه راغلي د چورې پر دې کرایه نه درشته، کرایه د هسپتال ځای نه ورسي او روغتونونه ټوله باندې دوه نیمې میاشتې درې میاشتې کېږي چې دا روغتونونه باندې او دغه ستونزې چې مقصد څوک نه شي کولی چې کرایه ولري د چورې پر ورشي جار څوک نه شي کولی چې چورې ته ځای نه ورسي.
د اروزګان د عامې روغتیا رئیس وایي چې د روغتونونو د پرانیستلو لپاره د وسلوالو طالبانو پر غوښتنو کتنه روانه ده، ډېر ژر به ومنل سي او روغتیایي مرکزونه به پرانیستل سي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون سیالي چې نن سهار په 8 بجو پیل شوی و پای ته ورسېده، اول مقام یو افغان ګټلی او دوهم یو بهرني وګړي. د سیالۍ تنظیمونکي اولیور چې د انګلستان دی په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د 10 کیلومتره ځغاستې په سیالۍ کې 200 او د 240 کیلومتره ځغاستې په سیالۍ کې 150 ښځو او سړو برخه درلوده. د ځغاستې لپاره د بودا له مجسمې سلساله په بامیان کې د شهیدانو تر سیمې پورې واټن ټاکل شوی و. د سیالۍ تنظیمونکو ویلي چې د امریکا، چکیه، روسیې، انګلستان، فرانسې او کولمبیا په ګډون د شلو هیوادونو ورزشکارانو د افغانانو تر څنګ په نننۍ سیالۍ کې برخه درلوده. د بلوچستان په هرنایی ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې نن د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر عبدالرزاق خان اڅکزی او د هغه ورور وژل سوي دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن ګهیز د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند دا دواړه غړي د ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره پښین ته روان وو، په لاره کې په موټر کې چاودنه سوې ده. د بلوچستان د هرنایی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال عبدالسلام اڅکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل مړی د عدلي طب تر کتنې وروسته د هغوی کورونو ته سپارل شوي، د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولي دي. جان اف کینیډي په 1963 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیډي د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهمه پېښه ده، لږ تر لږه 3000 اسناد چاپ تیار سوي وو چې د امریکا د ملي آرشیف له لوري باید خپاره سوي وای. د امریکا ملي ارشیف ته روان میلادي کال د اکتوبر تر شپږشته مینیټې وخت ورکړ سوی و چې د کینیډي د قتل په اړه لږته لږه درې زره سندونه چې مخکې له خلکو سره نه دي شریک سوي او دېرش زره اسناد چې قسمن خپاره شوي چاپ کړي. خو نن سهار د امریکا د ملي ارشیف پر وبپاڼه یوازې 2091 سندونه خپاره شوي وو. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس ټرمپ د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی ورسره شریک کړي د کینیډي د قتل په اړه د اسنادو یوه برخه له خپرېدو راګرځولې ده. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن په یو فرمان کې وویل چې په هغه هیواد کې لیک له سیریلیک خط څخه لاتیني الفبا ته واړوي. دا فرمان نن د قزاقستان د ولسمشر د دفتر پر رسمي پاڼه خپور سو او ویل سوي چې یو ملي کمیسون به تر 2015 میلادي کاله له سیریلیک الفبا لاتیني الفبا ته د لیک او لوست په اړولو باندې تدریجي کار کوي. نورسلطان نظربایف د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته په 1991 میلادي کال کې د قزاقستان ولسمشر سو او له هغه راهیسې په واک کې دی. هغه د اپریل په میاشت کې له خپلو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې وه چې تر روان میلادي کال تر پایه په قزاقستان کې د لیک لپاره د یوې نوې الفبا پر غوره کولو کار وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته نوې هیله ښکاره کړې.
اروپایي ډلې چې کوم خبره ده هغه هم د دې پروسې د حمایت لپاره موږ هم دغه استقبال یو بلغه شی کېدی شي دلیل کېدی شي چې مذاکرې شروع شي.
په روزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې تړلې روغتیایي کلینیکونه پرانیزي. دا افغان ښځو په استازیتوب نن په کابل کې غونډه وشوه.
راځئ دا هوډ وکړو چې هر یوه لوستې او باسواده ښځه هڅه وکړو چې څه ناڅه یوه نالوستې مېرمن او نجلۍ باسواده کړو.
په دې خبري مجله کې مو د انټرنیټ په برخه کې له نویو هڅو هم خبرو.
5G له 2006 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هېوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه شي چې د سولې لپاره د اروپایي ټولنې نوې ستراتیژي د افغان حکومت هڅې او د څلور اړخیزه ناستو لړۍ به وسلوال طالبان د خبرو میسته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن وویل دا وخت د وسلوالو طالبانو سره په ټیټه کچه ارتباط ټینګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل د سولې پروسې د بیا ژوندي کېدو هڅې تیزې شوې دي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې عالی شورا له ټولو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په لویه کچه د خبرو لپاره څه چمتووالی نه دی ښودلی. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د نویو هڅو سره چې په سیمه کې پیل شوي دا ډله د خبرو لار خپله کړي. ښاغلی سلیم وایي د دې هدف لپاره افغان حکومت له پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړي تر څنګ یې اروپایي ټولنه د سیمې له هیوادونو سره سلا مشورې کوي او د اړیکو په کچه دا شورا خپل فعالیت لري.
هغه سرور ارخیز چې کوم ناستې وي هغه هم شروع دغه نه علاوه نور لارو نه هم د مذاکرې لپاره موږ کوششونه شروع کړي دي. امیدوارو چې یو نتیجې ته ورسیږو. اروپایي ډلې چې کوم خبره ده هغه هم د دې پروسې د حمایت لپاره موږ هم دغه استقبال یو بلغه شی کېدی شي دلیل کېدی شي چې مذاکرې شروع شي.
دی وایي افغان حکومت او د سولې عالي شورا په هر مجلس کې د سولې غږ جګ کړی خو دا پروسه تر هغې نه شي بریالی کېدی چې مقابل لوری لږ تر لږه عملا خبرو ته چمتووالی ونه ښیي. افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړه چې چین او امریکا یې هم نظارت کوي. د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو یو ګډونوال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو دا هدف تعقیبېږي تر دې چې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوي تر څو د کامیابۍ او په پاکستان د فشار لپاره د سیمې یو شمېر نور هېوادونه هم په اعتماد کې واخلي. په دې لړ کې ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې سه شنبې په ورځ هندوستان ته سفر وکړ او په همدې وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی څخه لیدنه وکړه. اروپایي ټولنې هم تیره ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې پروسې د بیا ژوندي کېدو لپاره خپل رول پراخوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه یې دا ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یوه سیمه ییزه اجماع جوړه کړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زه به په
سیمه کې لټول همکارانو د افغانستان له ګاونډیانو او د غشان هغو هیوادونو سره چې لری پراته دي او هغه هیوادونه چې کول شي مثبت ټکی رامنځته کړي او د امن افغانستان لپاره پر خپل زینو پالیسیو بیا کتنه وکړي مشوره وکړم. د افغانستان په اړه به له هغوی سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم.
د افغانستان د ملي شورا ډیرو غړو او سیاسي ځینو څېړونکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه تر ډیره بهرنی اړخ لري او باید حل یې هم د دولتونو په کچه ولټول شي. له ډلې څېړونکي میر سردار ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دې برخه کې مهم رول لري او تر هغې چې په دې هیواد لازم فشار رانوړل شي وسلوال طالبان به په اسانه خبرو ته حاضر نشي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې تمه ده چې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه جوړه شي. تر اوسه د دې غونډې دقیق وخت نه دی ټاکل شوی. بل لور ته کابل له اسلام آباد سره روابط ټینګ کړي دي او تمه ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه مې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب الله آزاد څخه پوښتنه وکړه.
دغه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي. دا وړاندیز په څو واره د پاکستان لپاره د پاکستان د ملکي نظامي حکومتونو لپاره افغان ولسمشر ته ورکړل شوی دی. په دې کې د پاکستان لوی د کابل د سفر کړی و. هم د پاکستان د لومړي وزیر دا غوښتنه رئیس ته ورسوله، دا بلنه چې رئیس د پاکستان د سفر وکړي. اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نیټه موږ نه لرو.
نجیب الله آزاد ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې اشرف غني به کله اسلام آباد ته ځي، خو دا سفر په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په روزګان کې چارواکي هیله مند دي چې د طالبانو له لوري تړل شوي روغتیایي مرکزونه به پرانستل شي. خلک هم له دولت هم له طالبانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. دوی وایي چې تر مرکز ترینکوټ پورې له لرې سیمو د ناروغانو رسول ستونزمن کار دی چې هم مصرف زیاتیږي او هم ناروغ په عصبي شي. طالبان وایي چې هغه وخت به په روزګان کې روغتیایي مرکزونه پرېږدي چې پرانستل شي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک له دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دې په خبره چې نورجه نه زوروي، دغه خلک پر داسې مهال د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه کوي چې څه کم دوی میاشتې مخکې روغتیایي مسولینو په دې مخه د روغتیایي مرکزونو دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ وکړ څو چې زموږ غوښتنې ونه مني تر هغو به تاسې روغتیایي مرکزونه نه خلاصوي. چې لا هم زوس روغتیایی مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د اورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې خلک وای لاڅه کم تیر دوه میاشتې راهیسې په سیمو کې وسلوالو طالبانو د روغتیایی مرکزونو دروازې ور باندې تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم شپېته کلن حاجي محمد نعیم دی او بل هم کریم الله دی چې د اورزګان ولایت د جهراوت او چوری ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته دا
یو څه د چرچنو یو د دیوانوار په میاندو یو ژوما نادر غونډه کوله دی و بیا شکرم و مزدور او ته ته سرتبیل د جرارا ترلاري کابل ته چې د کور برا وته دغه د کور بم ډوډۍ راوړ خپل وته یل مدل دوه د جوړ نه جوړ زنان و په سنار باندې وکړه کاله په وده کې دی څنګه سوا د دې پات څنګه سوا د هغه په دې ځای سره اوس نه د دې ځای مو کاری په تنا دی ما شان په دا کارټنر کړم یو یخ
زه د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ وسیدون کې هم نو مسافر دې مقصد د غزا څخه راغلی د دچری پر دې کرایه نه درشته کرایه او هسپتال ځان ورسې او فنونه ټوله باندې نو به خو هسپتال ډیر نه شي ورسره کول شي ورسې بس په علاج وکړي.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسولین هم مني چې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي خو ژمنه کوي چې ډیر ژر به د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان اغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل
صحی مرکزونه دولس خلاص دي، نور ټول بند دي. او دا ده چې د وزیر ساتامي او د شورا امنیتي ملي ترمنځ په لاس مهمن چې هغوی بحث کړی دی یو په یو شورا امنیتي ملي مشرانو او وزیر ساتامي بس کړی ده. اکثر موارد چې وزارت ستامې سره ارتباط لري هغه منلي دي، بعض موارد چې لږ غټ غوښتنې دي په هغه باندې هم موافقه شوې ده. ډېر زر به له خیر سره پیلې معلومې شي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په همدی رسنۍ ته په یوستولي پیغام کې ویلي، تر هغو به روغتیایي مرکزونه خلاص نه کړي څو چې روغتیایي مسؤلین د دوی په خوښه خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د خلکو محور په نوم سیاسي حرکت وایي حکومت د ښځو د پراخې ونډې شعارونه ورکوي، خو په عمل کې د ښځو د پرمختګ لپاره هڅې پڅې دي. د محور په نوم د سیاسي حرکت د ښځو کمیټې نن په کابل کې د ښځې او ډیموکراسي تر نامه لاندې غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې په افغان ښځو باید باور وشي او د هیواد په سترو پرېکړو کې شریک شي. یوسف خان تاتران دې غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
د افغانستان د خلکو محور په نوم سیاسي جریان وایي د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې د افغان ښځو هغه سې لاسنیوی نه دی شوی چې لازم و. دغه جریان چې د جمعې په ورځ یې د ښځو کمیټې پرانیسته کوله، د ښځې او ډیموکراسۍ تر نامه لاندې غونډه رابللې وه چې پکې ګډونوالو په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر ونډې ټینګار کاوه. د دغې کمیټې مسؤله حمیده عثمان وایي د تیر په څیر د دروغو شعارونه باید نور بند شي او معلومه شي چې د افغان ښځو ملاتړ څنګه کېدلی شي.
موږ هر یوه باید د خپلو خویندو ملاتړ وکړو او تر هغو چې ښځې لوستې شي هغوی نشي کولای چې د هیواد په سترو تصمیمونو کې برخه واخلي. راځئ دا هوډ وکړو چې هر یوه لوستې او باسواده ښځه هڅه وکړو چې څه ناڅه یوه نالوستې مېرمن او نجلۍ باسواده کړو.
دا سیاسي جریان چې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ جوړ شوی، تر ډېره د ملي وحدت حکومت ته اصلاحي مشورې ورکوي. د دغې جریان د ښځو د کمیټې مسؤله حمیده عثمان وایي په حکومت کې د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ په ښځو او د دوی په وړتیاو ناباوري هغه څه دي چې باید ورته کار وشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فیفا د ښځو د برخې د څېړنو له مخې دا وخت په افغانستان کې د ښځو ونډه 10% ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت تر راتلونکو دریو کلونو پورې هڅه کوي چې دا ونډه تر 30% پورې ورسیږي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین وایي د ښځو ونډې او نظرونو ته پاملرنه څه زیاته شوي، خو دا بسنه نه کوي.
اوس هم چې د ولسمشر د خوا څخه، یعنی زموږ د فعلي حکومت د خوا څخه ښځو ته څه ناڅه ونډه ورکول سوې ده، خو په سیاسي ډګر کې هغه ونډه موږ ته د منلو وړ نه ده. زما له اندېښنې ښځو ته ورکړه سوې ونډه بسنه نه کوي او دا باید اضافه سي.
د نظر خاوند نجیب الله بخشنده وایي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د قدرت عادلانه ویش نه یوازې د ولسواکۍ مهم اصل دی، بلکې د ښځینه او نارینه وو حق دی چې د روانو حالاتو په اړه مساوي رول ادا کړي. هغه وایي د نجونو زده کړو، د دوی کار او سیاسي ونډې ته پاملرنه باید د حکومت له مهمو پروګرامونو څخه وي.
د انټرنیټ په ارتباط د 3G 4G او اوس د 5G نمونه اورو. د جی منظور څه دی او د انټرنیټ پر کیفیت اغیز څه دی؟ اسمت څاروان په دې موضوع او د انسانانو په ژوند کې د انټرنیټ د زیاتېدونکو رول په اړه په همدې برخه کې له یو افغان متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې ده. آصف حبیبي د جرمني په یو پوهنتون کې د 5G په برخه کې ډاکټر اخلي.
5G یا G5 څه شی دی؟
په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د G کلمه ورته استعمالېږي، دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، څوک به کولای شي له هغه انټرنیټ نه لکه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
په تاسو ویل چې دا یعنی جی یعنی جنریشن یعنی نسل، درې یو نسل او څلور بل نسل دی او پنځه بل نسل دی. نو د دې هدف د پنځم دا دی چې هر ځای ته انټرنیټ ورسیږي او کې سرعت زیات وي.
هر ځای کې انټرنیټ ورسیږي یو هدف دا ده. دوم هدف دا ده چې په کیفیت کې به ډیر بدلون رامنځته شي. کیفیت څخه مطلب دا ده چې د سرعت اندازه به ډیر لوړ شي نسبتا وسته.
مثلا څومره؟
مثلا په اوس په 4G کې چې ورته وایي یا څلورم نسل کې 100 MBPS
چې دا ایم بی پی ایس د انټرنیټ د اندازه کول واحد ده. سل ایم بی پی ایس انټرنیټ یو سړی کولی شي لکه په ازمي توګه ګټه ترې پورته کړي، په یوه ثانیه کې له سل ایم بی نه ګټه پورته کولی شي. خو په 5G کې به دا سرعت دومره لوړ شي چې دا به یو جی بی سي،
یعنی زر
ایم بی پی ایس، یعنی لس چنده به دا لوړ شي. که د بیلګې په توګه که چیرې موږ یو فلم یا یو ویډیو په انټرنیټ کې پرته وي او هغه 3GB اندازه ولري، نو که په 4G باندې را ډاونلوډ کړو دا شاید یو دقه وخت ونیسي، یا له یو دقه ځینې وخت هم ډیر شي انټرنیټ سرعت کم وي. خو که په 5G باندې اندازه ویډیو هم مهال انټرنیټ نه ډاونلوډ کړو په 3 ثانیو کې یو 3GB پرفت لرون کې را ډاونلوډ.
دا خو د فلم خبره سو اوس ډیر خلک په افغانستان کې له انټرنیټ څخه د خبرو د ټلیفون په ځای استفاده کوي او همیشه مشکلات لري په سکایپ کې او واتس اپ او نورو کې. دا مشکلات به نور بیخی نه وي،
دا هیڅ کله نه وي، نور به داسې مشکلات نه وي چې تل یو چا سره خبرې کوي په انټرنیټ کې، په وایبر باندې یا په واتس اپ باندې، او هغه د تام قطسی دی رقم قطسی، یا ته چې کله غنه سوال وکي دی هغه دی اولی پوښتنی دی دوه پوښتنی وکي دی اولی پوښتنی ځواب ورسته راسي، دوه می څخه بیخي ورسته راسي، دا ستونزه به بیخي حل سي.
بل پوښتنه دا ده چې د سرعت او کیفیت له زیاتېدو سره سره به د انټرنیټ په آینده په باره کې څه فکر کوي؟ یعنی له 15 وروسته هم نور شی راتلی شي، ممکن امکان شته؟
او دقیقا سما تقریبا یو میاشت مخکې یو مقاله ولوستله چې په انګلستان کې یو پوهنتون د سری په نامه باندې هغوی اوس په دې باندې فکر کوي چې موږ باید اولنی کسان اوسیږو چې په شپږ جی باندې یا 6G باندې سلام دا اوسه تحقیق شروع کو. یعنی تر اوسه 5G راوتله نه ده، دوی په 6G باندې کار کوي. دا ټکنالوژي هم دغه سي دوام کوي او دا نسلونه هم داسې اپټیمایز کیږي. یعنی دغه دیو نسل کې مشکل چې کله په ګوته سو هغه مشکل حل کوي، او د هم دغه کانسپټ په نظر کې نیول سره دا ټکنالوژي هم داسې دوام کوي 6G 7G، یعنی شاید وروسته نور نسلونه هم رامنځته شي.
آصف حبیبی وو.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
زه آزاد پان نه غواړم فلمون ولادت په شرکیو شکر بازار سره په تماس کې ما شله وشتنه ده چې په شرکیو شکر بازار کې شوونځي زکه چې سا او د دروازې بندې کلی او کلنۍ مشهور د څه سره مخ کې چې مو شوونځي نه فعال کیږي از ما ده دغه په څه ده وشتنه ده چې مو شوونځي فعال کې ټول واره ماشومان مقاصد د تعلیم په اساس ولا
سارے معفار پردیس زبل ولایت کے شفاون صلی صدن کے سوچ محل لکن بہر ولایت کا خصوص سر پالیس کے ہم کنی خند چیز ذکر تجی و حاوی تا در موٹر چلوون کلا خواہ ہم یہ واضح ہے خند جنہ چی ذکر کی دستین تجی یا ہم در فرون تجی آخر خند چی در مسکنی یا در غریبی لکا بلا کشرالی کی کار کی چلسون جار کی موټر چلوون خپل خاص څخه وایي چې په ځایمات کې زه هم د نمبرونو په غوښته یم هم څو مختار څو دې د مړی دې څو خپل هغه شکایت کې دا هر څه د پوزیشن په دې څو فور عمر لري یا هم پښتون یا مسلمان یې کنه نامه مسلمان کا پښتون یې کا پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
لوکاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کرینا په تماس کیم. پس د سلامه د افغانستان څخه حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو، او دلته موږ په سیمه کې د جړی بابا په علاقه کې یو پل څو کاله مخکې جوړ شوی او د سیلاب د قوی د شدت له امله هغه هم ورانی جوړ شوی دی، او د کامې د پل څخه رانیولې تر کچړې پورې پوخ سړک لرو. د هغې نه را دیخوا 12 کیلومتر اندازه ده هغه کچه پرته ده، او کلوسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. خو د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په بلنډه موده کې موږ ته دغه پل او دغه سړک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې به واورې چې په سعودي عربستان کې حکومت غواړي چې په ټکنالوژي سنبال یو شار جوړ کې او په میلیارډونو ډالر پرې شار باندې ولګوي. خصوص یو بل سیمه ایزه مسله راخلو، د بشري حقوقو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبيني شوډلې. هیومن رائټس واچ وای چې په تیر یو کال کې د نوي حکومت په مرشي په ازبکستان کې د بشري حقوقو وضعیت بهتره شوې ده، خو په عین حال کې زیاتوي چې ازبکستان تر اوسه هم د هیواد خلکو ته په اساسي حقوقو د برابرولو ژمنې نه دي عملي کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید ده غ راپور سر لیک دی چې د بشري حقوقو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د نسبی ښیګڼې په اړه خبر کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې د ازبکستان چارواکو په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښیګڼې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کړي. د بشری حقوقو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د یوګدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم وو. د بشری حقوقو د څار ټولنه وای ل 2018 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلارې کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د ادارې ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تیر یو کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لک تر لګه شپاره سیاسي بندیان خوشی شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې خیګنه راغلې. خو د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رائټس واچ تاییدوي چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سولیز غونډو محدودیتونه یو څه له منځه وړي، خو راپور زیاتوي چې لاهم د بشري حقوقو د مدافعانو، خبریالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اوریدل کیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لاهم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلی. هیومن رائټس واچ هم دراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا ساجی رادیو د دې خبری مجلې ورستیو شیبو تر رسیدلې یو د دې خبری مجلې په ورستۍ کې پروسیو کې یو مطلب لرو چې د یونی بشار د جوړیدو په ارتباط ته سعودي عربستان غواړي چې په خپل خاور کې د سیاو شار جوړ کړي چې په ټکنالوژي سمبال وي او په سلګونو میلیارډ ډالر په دې شار لګوي. په دې اړه لاسو مات څاروانه ور
سعودي عربستان غواړي چې په 1500 میلیارډ ډالر په نوي ټکنالوژي سمبال شار جوړ کړي. په دې شار کې به یوازې له تجدید کیدونکې یا غیر مضر انرژي څخه کار اخیستل کیږي. د دې شار چې نیوم نومول شوی د جوړیدو پروژه د سره سمندرګي په غاړه په یو داسې سیمه کې جوړیږي چې هلته تر اوسه انسانان نه اوسي. دا سیمه مصر او اردن ته نږدې ده، نو په دې حساب به نیوم د درو هیوادونو ترمنځ جوړ شي. د سعودي عربستان ولی عهد چې د دې شار طرح دی وایي چې په دغه شار کې به له بی پیلوټ الوتکو، روباتونو او نورو پرمختللیو ټکنالوژیو کار اخیستل کیږي. د دې شار لپاره شپږ ډیر زره 1500 کیلومتر مربع ځکه ټاکل شوی او په هغه کې به د انرژي او اوبو او د خوراکي موادو د تولید په شان د صنعتونو فابریکې جوړی شي. د غرض به په دې شار کې تفریحي پارکونو او ځایونو ته زیات پام کیږي. د دې شار ټول برښنا به یوازې او یوازې د لمر له انرژي څخه تامین شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي رادیو د خبری مجله له همدې سره پای ته رسیدلی. البته یادونه وکم چې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 واوري. په راتلونکي خبری مجله کې بامیان او تاسو ورولو هلته د وجده واټن د زغاست مسابقه نن وچ پکې یو شمیر بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه به بامیان تاسو ته په تفصیل راپور درکړو. البته دا یادونه به هم وکړم چې په دې لوبو کې یو افغان قهرمان شوی دی. خو بل خبری